او همکارانو سلامونه ومني پروانه خبرونه کې اوري چې بریتانیا پر ودا سي پوزي لار شوت کار کوي چې لمخې وکړي سي په افغانستان کې د وسلول د سخت دریزو د هڅو مخنیوي وکړي. نور راپورونه هم درو د خبرونه په دویم نیمایي کې د شزو لپاره خاص پروګرام نیمه نړۍ خبريږي. خو اوس مجاهد جوات د افغانستان له خبرونو سره په استودیو کې دی.
په افغانستان کې فرانسوي ځواکونه وایي وسلوالو طالبانو د کابل په شمال لویدیځ کې دوه توغندي په یو بازار وتوغول چې شاوخوا 12 کسان مړه او تر شلو زیات پکې ټپیان شوي دي. د کندوز ولایت چارواکي وایي چې تیره ورځ یې په خان آباد ولسوالۍ کې د خپلو عملیاتو په ترڅ کې 15 طالبان وژلي دي. او په نړیوالو خبرونو کې واورئ چې امریکا وایي ایران د ملګرو ملتونو د اټومي انرژۍ د څار ادارې ماموریت له پامه غورځولی. دا خبرونه تفصیل. په افغانستان کې فرانسوي ځواکونه وایي وسلوالو طالبانو د کابل په شمال لویدیځ کې دوه توغندي په یو بازار وتوغول چې شاوخوا 12 کسان مړه او تر شلو زیات پکې ټپیان شوي دي. دغه حمله هغه مهال په تاګا پولیسوالۍ کې رامنځته شوه چې یو فرانسوي برید جنرال مارسیل دروات د سیمې له یو شمېر قومي مشرانو سره په دې سیمه کې د پوځي عملیاتو په اړه خبرې کولې. ان شاهدان واسه د راډیو ته وویل چې په دغه برید کې 19 کسان مړه او 34 نور ژوبل شوي دي. په راپور کې د بهرنیو ځواکونو د ټپي کېدو خبر نه دی ورکړل شوی. په تګابل سوالي کې په سلهاو فرانسوي او افغان ځواکونو د شنبې په ورځ پوځي عملیات هم پیل کړي دي. د کندوز ولایت چارواکي وایي چې تیر ورځ یې په خان آباد ولسوالۍ کې د خپلو عملیاتو په ترڅ کې 15 طالبان وژل دي. د کندوز د امنیت قومندان محمد رزاق یعقوبی ازادي رادیو ته وویل چې په وژل شویو کسانو کې یو تن مولوی نور الله هم شامل دی چې د طالبانو لخوا د خان آباد د ولسوال په توګه ټاکل شوی و. خبر جتوی تیر شپه بهرنی ځواکونه هم د چارداري د ولسوالۍ د یتیم کلی په یو کور کې یو وسوال طالب له څلورو نورو خپلوانو سره ژوندۍ نیولې دی. خو د سیمې خلک وایي چې نیول شوی او کسانو له طالبانو سره کوم تړاو نه درلود. برتانوي مقامات وایي د دوی د خاصو ځواکونو یو سرتیری په هلمند ولایت کې د وی 14 لامل او وژل شو. د بریتانیا پاوز همداراس خبر ورکړ چې یو بل سرتیری یې د افغانستان په جنوب کې په ډزو کې وژل شوی دی. د دغه دوه وروستیو سرتیرو وژل کېدو سره د افغانستان کې له 2001 کال راهیسې چې عملیات پیل شوي دي د برتانوي سرتیرو 234 سرتیری دی. د خوست کلیو پرختیا د اداري چارواکي وایي چې 13 ورځ په دغه ولایت کې د ملي پیوستون د پروګرام په چوکاټ کې 15 ټولګټې پروژې بشپړې او ګټه اخیستنې ته وړاندې شوې دي. د خوست د کلیو پرختیا د اداري مشر انجینر محمد عمر ارین ازادي راډیو ته وویل چې په دغه پروژو باندې د ملي پیوستون د پروګرام په لسګونو میلیونو افغانۍ لګیدلې چې شاوخوا 900 کورنۍ به ترې ګټه واخلي. تر اوسه په خوست کې تر 1400 زیاتې پروژې د ملي پیوستون د پروګرام په چوکاټ کې بشپړې شوې دي. د غزنی امنیتي چارواکي وایي چې تیره شپه د غزنی د مرکز د ارزو په کلی کې د مخالفینو یو کمین شان کړی چې په ترڅ کې یو طالب مړ او د نور مشکوک طالبان ژوندی نیول شوی. د غزنی د امنیت قومندان خیالباس شیرزوی نن په یوې خبري غونډه کې ژورنالستانو ته وویل چې وژل شوی طالب د ملي وردو یونیفورم اغوستی و. نوموړي زیاته کړه چې له نیول شویو کسانو څخه د محل تحقیقات روان دي خو طالبانو تر دې مهاله په دې اړه څه نه دي ویلي. او د امینجان خوست لري صرفې د معلوماتو لمخې نن په کابل کې افغاني د بهرني وسارو په وړاندې داسې بدلیږي. یو ډالر اته څلوېښت افغاني او نوي پوله، یو یورو دوه افغاني وتیا پوله، یو پاوند یو وتیا افغاني او دیرش پوله، یو سعودي ریال دیارلس افغاني، زر ایراني تومن اته څلوېښت افغاني او پنځوس پوله، زر پاکستاني کلدارې 500 وتیا افغاني. دا د افغانستان خبرونه. نړیوال خبرونه به له صالح اساقزي خالقي څخه واورئ.
امریکا وایي د ملګرو ملتو د اټومي انرژۍ د څار ادارې څارونکو ته معلومه شوې چې ایران د نړیوالې اټومي انرژۍ ماموریت ته پام نه دی کړی. د امریکا چارواکي وایي دوی به پر ایران د اټومي پروګرام د دوام له کبله فشارونه زیات کړي. په دې اړه د ملګرو ملتونو د اټومي انرژۍ د ادارې لخوا یو راپور پرون خپور شو. په راپور کې راغلي چې ایران د خپل اټومي پروګرام د شفافیت په برخه کې کړي ژمنې پوره کړې نه دي. په دې وروستیو کې په ایران کې د اټومي پروګرام ځینې برخې ولیدل شوې چې ښایي ایران خپل ځینې اټومي پروګرامونه په پټه پر مخ بیایي. په راپور کې راغلي چې ایران دوه کاله مخکې ویلي وو په قم سپیسلي ښار کې د یورانیم غني کول پیل کړي و. خو په راپور کې راغلي د تحقیقاتو په بهیر کې داسې اسناد او شواهد موندل شوي چې ایران په 2002 میلادي کال کې دغه پروژه پیل کړې وه. دغه اداره له ایران څخه په دې برخه کې د زیاتو معلوماتو غوښتنه کوي. په یو بل پرمختګ کې روسي اعلان وکړ چې د تخنیکی ستونزو له کبله به سکل د ایران په بوشهر کې د روسي لخوا جوړ شوی اټومي ریاکتور فعال نشي. سوداګریزي اړیکې د ایران او شمالي کوریا موضوعات او د اقلیم بدلون د امریکا د ولسمشر باراک اوباما د نن ورځې د خبرو اجنډا د چټک شوې ده د چین له ولسمشر هو ژنتاو سره یې مطرح کړي. د امریکا متحد ایالاتو رسمي مقامات وایي اوباما هڅه کوي د ایران په وړاندې دغه هیواد اټومي فعالیتونو د فشارونو لپاره د چین د مشر ملاتړ ترلاسه کړي. چین لیوال نه ده چې د ایران پر ضد د ملګرو ملتونو لخوا د بندیزونو لګولو د څلورم پړاو ملاتړ وکړي. همداراز ټاکل شوې ده چې د چین او امریکا مشران به د شمالي کوریا د اټومي پروګرام د درېدو په اړه د شپږو هیوادونو د خبرو د بهیر په هکله هم خبرې وکړي چې په ټپه درېدلې دي. همداراز دواړه مشران د اقلیم د بدلون پر ضد د یو نړیوال تړون په اړه خبرې کوي. اوباما او هو ژنتاو به د واشنگتن او چین ترمنځ د اقتصادي اړیکو په هکله هم وغږیږي. د امریکا ولسمشر خپل سفر له چین څخه د دوشنبه په ورځ پیل کړ او لمړی له شانګهای څخه کتنه وکړه. نوموړي په دې ښار کې د خپلې بیانیې په ترڅ کې د سیاسي او ازادۍ او بیان د ازادۍ غوښتنه وکړه. زمونږ غږ ازادۍ راډیو اوري. په عراق کې د ملګرو ملتونو یو استازی وایي دوی غواړي یقیني شي چې په جنوري میاشت کې د دې هیواد انتخابات له اساسي معیارونو سره برابر دي. د دوشنبه په ورځ اټ ملکر د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ته وویل ملګري ملتونه پر رایه اچونه اندېښنه لري ځکه د عراق پارلمان د ځنډول شویو انتخاباتو قانون څو اونۍ مخکې تصویب کړ. ملګري ملتونه په عراق کې د انتخاباتو لپاره تخنیکي اسانتیاوې برابروي خو ښاغلي ملکر هیله وښوده چې اوس هم کېدای شي مشروع انتخابات ترسره شي. د وویل ښایي مرستو ته اړ وي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د انتخاباتو د قانون د تصویب هرکلی کړی او د ملګرو ملتونو د دوامداره همکارۍ ډاډ ورکړی. د چک جمهوریت او سلواکیا نن د مخملي انقلاب د پیل شلمه کلیزه لمانځي. د انقلاب په 1990 کال کې په سوله ییزه توګه د پخوانی چک سلواکیا کمونیستي رژیم ړنګ کړ. پخوانی چک سلواکیا په 1990 میلادي کال کې وروسته له 40 کلونو خپل ډیموکراتیک انتخابات ترسره کړل. د 1993 کال په پیل کې دغه هیواد په سوله ییز ډول په دوو برخو چک او سلواکیا جمهوریتونو وویشل شول. او استرالیایي ډاکټرانو دوه غبرګونې بنګلادشي نجونې چې د سر په برخه کې له یو بل سره نښتوي په بریالیتوب سره عملیات کړي. دغه دوه غبرګونې د 15 ساعته عملیات په ترڅ کې له یو بل څخه په بریالیتوب سره جلا شوي. د عملیات د ډاکټرانو او نرسانو یوې 14 کسیزې ډلې د میلبورن په ښار کې ترسره کړ. د کوچنیانو د سلطنتي روغتون مشر لیو دوناند وویل چې د دغو دواړو نجونو روغتیایي وضعیت د ډاډ وړ ده. ولکې ایوې مرستندوی ټولنې دا دواړه ماشومان د بنګلاديش له یوې یتیم خانې څخه استرالیا ته د عملیات لپاره بیولې وي. تاسو د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه واورېدل.
ازادي راډیو ته ورځي اس د محل په کابل کې د سهار 10 بجې او پوره 8 دقیقې دي. پرونه خبرونه کې اوري چې برېټانیا پر داسې یو پوځي لارښود کار کوي چې د طالبانو لیکو ته د خلکو د ورتلو مخه ونیسي. په افغانستان کې د اداري فساد د مخنیوي لپاره افغان چارواکو نوي پلانونه طرح کړي. د نړۍ په کچه د لوږې پر کمولو خبرې او نوي ژمنې سوي. نو راپورونه هم لرو. د شوډو لپاره خاص پروګرام نیمه نړۍ هم د روان خبرونه په پای کې خبريږي. بریتانیا کوشش کوي یو داسې پوځي لارښود جوړ کړي چې په مرسته د وسلوالو طالبانو لیکو ته د پیسو په بدل کې د ځوانانو د ورتګ مخنیوي وکړي. رویټرز خبري اژانس په دې اړه رپورت لري چې صالح سغزي خالقي پښتو باندې دروروي.
د بریتانیا پوز د یو محاربوي لارښود په خبرېدو سره ویلي چې د دغه هیواد ځواکونه باید په افغانستان کې د پیسو په بدل کې د طالبانو په وسیله د قواو له استخدام څخه ډډه وکړي. په دې لارښود کې راغلي چې د بریتانیا د پوز قماندان باید په افغانستان کې د تاوتریخوالي د پایتر سوالو د ګړندی کولو د پروسې لپاره د طالبانو له هغو مشرانو سره چې په اصطلاح له سره تیر دي خبري وکړي. ټایمز ورسپانې لیکلي د دغه لارښود محتوا په ټولو افسرانو ته چې نوې زده کړې کوي تدریس شي. د ورسپنې د لیکنې پر اساس ویل کیږي چې وسلوال طالبان سیمه ییز کسان په ورځ کې تقریبا د لسو ډالرو په بدل کې استخداموي. د دغه محربوي لارښود په اساس د بریتانیا د ځواکونو قمندان باید د زیاتو پیسو په بدل کې د طالبانو په لیکو کې د خلکو د شاملېدو مخنیوی وکړي. تورن جنرال پاول نیوتن د ورسپنې ته ویلي په ځانګړي ډول له وسلوالو طالبانو سره په مبارزه کې تر ټولو ښه وسیله دا ده چې پر هغو ډزې ونیشي. نوموړی زیاتوي په دې معنا چې د امنیتي وضعیت د بدلولو لپاره باید پیسې ولګېږي، خو دا کار باید په ډېرې هوښیارۍ سره ترسره شي. دا په داسې حال کې ده چې د برېټانیا صدر اعظم پرون په افغانستان کې د خپل هیواد له پوځي ماموریت څخه په کلکه دفاع وکړه. د راپورونو پر اساس اوس په افغانستان کې د جګړې په وړاندې د برېټانویانو لیوالتیا کمه شوې ده او د دغه هیواد اکثر اتباع بریتانیا ته د خپلو ځواکونو د ستنېدو غوښتنه کوي.
ومردل چې بریتانیا کوشش کوي یو داسې پوځي لارښود جوړ کړي چې په مرسته یې د وسلوالو طالبانو لیکو ته د پیسو په بدل کې د خلکو د ورتګ مخنیوی وکړي. په افغانستان کې د اداري فساد د مخنیوي او له منځه وړو په هدف پرون په کابل کې یو شمېر افغان چارواکو او په دغه هیواد کې د دوو هیوادونو سفیرانو یوې غونډې ته خبرې وکړې او په دغه هیواد کې د اداري فساد لارې چارې په ګوته کړې. په دې اړه نور حال له کابل د اجمل تورمان رپورټ کې.
افغان چارواکي وایي نړیوالو ته ډاډ ورکوي چې په دغه هیواد کې د اداري فساد په وړاندې په مبارزه کې جدي دي. د افغانستان د عدلي وزیر سرور دانش د دوشنبې په ورځ یوې خبري غونډې ته وویل چې تر راتلونکي وی اونۍ پورې به د اداري فساد په وړاندې د مبارزې د قانون په مسوده کار پیل او د وزیرانو د شورا او ولسمشر لخوا به تصویب شي. دی وایي دا چې د افغانستان د اساسي قانون له مخې د وزیرانو او د سترې محکمې د غړیو محاکمه باید په یوې ځانګړې محکمه کې وشي. په دې اړه قانون نشته، نو ځکه موږ ډیر ژر د دغه قانون مسوده جوړوو چې د وزیرانو شورا او ولسمشر لخوا به تصویب شي. خاغلی دانش ته غشان ویل چې په دولتي ادارو کې د اداري فساد د مخنیوي لپاره د وړتیا ترڅنګ د کارکونکو د ګمارلو سپیشلتیا ته هم پاملرنه وشي. په دغه کانفرنس کې د افغانستان د کورنیو چارو او مخدره موادو پر ضد د مبارزې وزیرانو، د افغانستان د ملي امنیت او سترې محکمې رئیسانو، لوی څارنوال او په افغانستان کې د امریکا د متحده ایالاتو او برېټانیا سفیرانو هم ګډون کړی وو. د افغانستان د کورنیو چارو وزیر محمد انیف اتمر ویل چې په افغانستان کې د اداري فساد د مخنیوي او نورو جرمونو سره د مبارزې په خاطر د لوی جرمونو په وړاندې د مبارزې اداره جوړه شوې ده چې هیڅ یو لوړ رتبه ملکی او پوځي په فساد ککړ د دولت کارکونکو به ترې پټ پاتې نشي.
هدف یې اداره ای اس
دی وایي د دغې ادارې له جوړولو څخه هدف دا دی چې د افغانستان هیڅ یو لوړ رتبه ملکي او پوځي کارکوونکی چې په فساد ککړی وي له دغې ادارې څخه به پټ نه پاتې کیږي. دغه اداره په ټول قوت سره اته میاشتې مخکې جوړه شوه او نن یې د شتون اعلان کوو. خاغلی اتمر ویل چې دغه اداره د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت او د ملي امنیت د ریاست د فکر زیږنده ده او د هیڅ یو بهرني هیواد لخوا پر دوی نه ده منل شوی. خو د خاغلی اتمر په وینا دغه اداره د امریکا، بریتانیا او انټرپول د پولیسو او دغه شان د افغانستان د لوی څارنوالۍ او سترې محکمې له پوره ملاتړ څخه برخمنه ده. دغه شان د افغانستان د ملي امنیت رئیس امرالله صالح هم د دغه ادارې په اړه وویل چې لا تر اوسه دغه ادارې د مفسدو کسانو په اړه یو شمېر ثبوتونه او اسناد د افغانستان لوی څارنوالۍ ته سپارلي دي. لوی څارنوال محمد اساق لکو او د سترې محکمې رئیس عبدالسلام عظیمي هم د اداري فساد په وړاندې د مبارزې په برخه کې خپلې ژمنې تازه کړې او په دې برخه کې د ښې همکارۍ هیله وښوده. په افغانستان کې د امریکا د متحده ایالاتو سفیر کارل ایکنبیری هم وویل چې په افغانستان کې د اداري فساد په وړاندې مبارزې زور اخیستی او د ده په وینا دا اوس هم د افغان دولت څو کسه لوړ رتبه کارکوونکي تر څیړنو لاندې دي، خو ښاغلی بیری د نوم له اخیستلو ډډه وکړه. دی وایي افغانانو ته باید ډاډ ورکړی شي چې نور نو په واک کې کسان له خپلو کرسیو څخه په ګټه نشي کولای چې ځانونه د مال، دولت، کورونو او موټرونو خاوندان کړي. ډېر د خواشینۍ ځای دی چې دغه چارواکي خلکو ته د خدمت په بهانه دوی ته دوکه ورکوي. د ساري په ډول کېدای شي د شیرپور کورونه یاد کړو. په افغانستان کې د بریتانیا سفیر هم هیله وښوده چې په دغه هیواد کې د اداري فساد په وړاندې مبارزې جدي بڼه خپله کړې ده او زیاته یې کړه هیله مند دی چې ولسمشر کرزی د خپلې لوړې په مراسمو کې هم په هغه څه چې د دوهمې دورې د ولسمشرۍ په لومړي کنفرانس کې پې ټینګار کوو تاکید وکړي. په افغانستان کې له کلونو کلونو را په دې خوا اداري فساد روان دی چې کله ناکله یې د نړیوالې ټولنې عکس العملونه هم راپارولي دي. خو د افغانستان د ولسمشر په توګه د حامد کرزي د بیا ځلي انتخابېدلو وروسته نړیوالې ټولنې په تېره بیا امریکا او بریتانیا دا موضوع جدي ونیوله او له افغان ولسمشر څخه یې وغوښتل چې تر شپږو میاشتو پورې له افغانستان نه د اداري فساد لمن راټوله کړي او که نه نو امریکا به خپل پوځونه له افغانستان نه وباسي. په داسې حال کې چې د امریکا د متحده ایالاتو له دغه دریځ څخه وروسته په افغانستان کې د اداري فساد په وړاندې مبارزې زور اخیستی، خو د چارو کارپوهان وایي ګرانه ده چې افغان دولت تر شپږو میاشتو پورې دغه ستونزه هواره کړي.
پر افغان حکومت د اداري فساد له کبله په داسې حال کې انتقادونه زیات سوي چې ټاکل سوی د افغان ولسمشر حامد کرزی د ولسمشر په توګه دوې ورځې وروسته لوړه وکړي. افغان چارواکي وایي د اداري فساد د مخنیوي لپاره یې خپلې هڅې ګړندې کړې دي. د دغو انتقادونو په اړه مې ساعت مخکې په کابل کې د سیاسي چارو کارپوه وحید مجده وپوښت.
په دې اصله باید وویل شي چې د ډېر وخته دا په دې خوا په افغان حکومت باندې فشار دی چې د اداري فساد په مقابل کې باید په کلکه مبارزه وکړي. البته دا نه یوازې د مللي ټولنې غوښتنه ده، بلکې د افغانستان د وګړو د ټولو خلکو دا غوښتنه ده چې په افغانستان کې دا مشکل له منځه لاړ شي. خو دا چې بین المللي ټولنه په دې کې څومره جدي دي، زه په دې فکر وم چې تر اوسه پورې د دوی جدیت دا خبره تکرار شوی ده رسانو د مختلف شخصیتونو لخوا، او زه فکر کوم چې فشارونه چې دي یعنې بالکل په دې باندې بې تاثیر پاتې شي او دوی ونشي کولای څه وکړي. خو یو څه کارونه چې تر اوسه پوره شوي دي په دې کې شک لرم. اول خو دا خبره ده چې ویل کېږي چې د وزارت داخله او د امنیت لخوا داسې یو ارګان جوړ شوی ده چې دوی غواړي د فساد سره مبارزه وکړي. په داسې حال کې چې د افغانستان د پولیسو او د قوماندانانو او داسې کسانو چې وزارت داخله سره تړاو لري هغوی نه شکایتونه ډېر دي، خو اوس دا خلک د فساد مبارزې څنګه دوی په غاړه اخیستي.
بلې، اداري فساد او امنیت چې تاسو سره وتړل په دې وروستیو کې د ناټو عمومي منشي هم پرون په غونډه کې وویل چې دوی کوشش کوي را روان کال زیات د امنیت ساتنې زیات مسؤلیت افغان ځواکونه ته وسپاري. ستاسو په نظر آیا افغان ځواکونه کولی سي د افغانستان غوندې یو هیواد کې چې د هر کال په تېرېدو سره حالات پیچلې کېږي په دغه هیواد کې امنیت ټینګ کړي؟
دا د هر افغان د زړه کومې ارزو دا ده او هیله دا ده چې په افغانستان کې زموږ قوتونه دومره وړتیا پیدا کړي چې خپله د خپل وطن دفاع وکړي او موږ له بهرني قوتونو څخه بنیا شو. خو خبره دا ده چې آیا په یو کال کې دومره توانایي او دومره ظرفیت په دې یعنې رامنځته کېدای شي که نه؟ زه په دې کې شک لرم، ځکه چې تر اوسه پورې چې کومه مرسته دي قوتونو سره شوي دي افغان پولیس سره یا ملي اردو سره دومره نه دي چې دوی توانېږي د خپل ځان نه دفاع وکړي. مثلا تاسو وګورئ چې په هر ځای کې د پولیسو ډېر زیات تلفات دي او ډېر پولیس تر اوسه پورې له منځه تللي دي. خو د دې معنا خبره دا ده چې دوی دومره ښه سمبال شوي نه دي او ښه آموزش نه دي لیدلي. زه فکر نه کوم چې دوی وکولی شي چې په خپل پښو ودرېږي په یو کال کې، خو البته کولی شي چې ډېر دندې.
د سیاسي چارو کارپوه وحید مجده می ساعت مخکې پوښتنې ځوابولې.
زه خبري نغمه د ازادي رادیو سره ډیره مینه لرم او همیشه یې اورم او د دوی نه د لا بریاو په هیله یم.
د نړۍ مشرانو پرون کې په یو غونډه کې د نړۍ په کچه د غذا پر کموالي خبرې وکړې. هدف له یو میلیارد اړو او وږو انسانانو سره مرسته وه. خو ویل کېږي چې د زیاتو شتمنو هیوادونو استازو په دې غونډه کې ګډون نه درلود. ځینې انتقادونه کېږي چې دا شایي هغه فرصت وي چې له لاسه وځي. دا درې ورځنۍ غونډه په داسې حال کې جوړیږي چې لا هم د خوړو د ګرانۍ خاطرې له خلکو هیرې نه دي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون د دې غونډې په پرانیسته کې په نړۍ کې د خوړو د کموالي پر بحران خبرې وکړې چې دې ستونزې په میلیونونو کورنۍ له فقر او لوږې سره مخ کړي. مون په دې برخه کې د نړۍ د نورو هیوادونو مرسته وغوښته. هغه زیاته کړه که جدي اقدامات ونیسي دغه ستونزه به لا پسې زیاتېږي چې مخنیوی به یې مشکل وي. نوموړی وایي د نن ورځې غذایي بحران د سبا لپاره د خطر یو زنګ دی چې تر 2015 میلادي کاله پورې به زموږ سیاره د 9 میلیارډو خلکو کور وي چې تر نن ورځې 2 میلیونه اضافه خلک به پکې ژوند کوي. په عین حال کې د نړۍ نفوس د ودې په حال کې دی او د هوا بدلون هم زیاتېدونکی دی. تر 2015 میلادي کاله پورې باید 80% غذا تولید سي، خو د هوا وضعیت په د اټکل وړ نه وي. په زیاتو هیوادونو کې د اوبو ذخیرې کمیږي او زراعتي ځمکې د وچېدو په حال کې دي. روان کال په جولای میاشت کې د نړۍ د اتو سترو صنعتي هیوادونو مشرانو په ایټالیا کې ژمنه وکړه چې 40 میلیارد ډالر به په درې کلونو کې د لوږې په وړاندې پر مبارزې ولګول سي. خو په اوسنۍ غونډه کې د اتو سترو صنعتي هیوادونو له جملې یوازې د ایټالیا صدر اعظم ګډون کړی. د غونډې زیاتره ګډونوال د افریقایي هیوادونو او لاتین امریکایي مشران دي. بل لوري ته د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت وایي اوس مهال څه باندې 10,000 بې کوره یتیم او بې وزله ماشومان د هیواد په روزنتونونو کې ساتل کیږي. د دې وزارت مرستیال وایي چې په ټول هیواد کې کابو 2 میلیونه کم عمره ماشومان په کارونو بوخت دي. دوی ویل پلان لري چې د خپلو روزنیزو او اقتصادي پروګرامونو له لارې له دوی سره مرسته وکړي. خان محمد سیند او نور تفصیل.
د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت وایي چې د کم عمره ماشومانو د ستونزو د حل لپاره د دولت او یو شمیر بهرنیو مؤسسو په مرسته یو لړ پروګرامونه ترتیب او په عملي کېدو لاس پورې کړی دی. د دې وزارت مرستیال استاد واصل نور محمد آزادۍ راډیو ته وویل چې د هغه احصایې له مخې چې د یو شمیر بهرنیو مؤسسو لخوا ترسره شوې ده، په هیواد کې کابو 8 میلیونه کم عمره نجونې او هلکان د لوږې، خشونت، تښتونې او د بې سوادۍ له ګواښ سره مخامخ دي. ښاغلی محمد وویل له 2006 میلادي کال راوروسته دوی توانېدلی دي چې کال په کال د دغو ماشومانو له یو شمیر سره مرستې وکړي او د خطر سطح یې راټیټه کړي. ښاغلی محمد وویل
تر اوسه پورې 2.2 میلیونه ماشومان تر ښوونې او روزنې لاندې نیول شوي او دوی حمایت شوي دي. واقعا هغه ماشوم چې یتیم دی، کورنۍ تم وړې قرضې برابرې کړې دي د ځینې ماسو په همکاریو مرسته، او دوی تم د سواد کورسونه جوړ کړي، او د دې د خاطره چې خپله دغه ماشوم هم خود کفا شي نو هغو تم په فني زده کړو مرکزونو کې د ښوونې او روزنې د مسلک د زده کړې پروګرامونو کورس جوړ کړي چې پاس د شپږو میاشتو یا 9 میاشتو نه فارغیږي او دوی بیا خود کفا کیږي په مارکیټ کې، بیا کار کوي، هم د ګدایۍ نه خلاصیږي او هم د کورنۍ ستونزې حل کوي.
ددا هم وویل اوس مهال په هیواد کې څه باندې 2,000 کم عمره هلکان د هیواد په شاوخوا شپېتو روزنتونونو کې خوندي او د ښوونې او روزنې ترڅنګ حرفه‌ای مهارتونه هم ورښودل کیږي. دا وزارت وایي پلان لري چې د هیواد ولایتونو په لیرې پرتو سیمو کې هم هغه بې وزله کورنۍ راجستر کړي چې ماشومان شاقه کارونو ته مجبوریږي. خو د دې وزارت د هلو ځلو سره سره بیا هم داسې ماشومان شته چې د دوی د کورنیو خرڅ ور په غاړه او دا خرڅ په سوال پوره کوي. یوه سوالګره کم عمره نجلۍ محبوبه وایي د دې هیواد د کار د قانون 14 ماده وایي چې هر هغه هلک یا نجلۍ چې عمر یې له 18 کالو څخه کم وي باید د شاقه کارونو ترسره کولو ته اړ نه شي. خو دلته کابو 10 کلنو جنګونو نه یوازې دا چې خلکو ته مالی او ځاني زیانونه واړول، بلکې په سلګونو زره ماشومان یتیمان او د یوې ډوډۍ پیدا کولو ته اړ ایستي دي. په دې حق له کارپوهان وایي اوس مهال یوازې پراخ روزنیز پروګرامونه او اقتصادي امکانات کولی شي چې دغه ماشومان له خطره وژغوري.
تاسو لا پیغامونه نه
زما مول خانګل د سمنګان ولایت د سلطان مسوره د غزنی د کلی څخه خبرې کوم. زما شکایت د فرق له وزارت څخه ده چې دا راتان څخه چې کوم برق واردې کابل ته ځي، آیا موږ د افغانستان وګړي راځو چې موږ ته بدینه برق نه راکول کیږي او څنګه؟ زه زمونږ شکایت د برق وزارت ته تاسو ورسوي.
بله سلام علیکم، ننګرهار ولایت نه خبر کوم. لولپور زوپور ته دا خبر ورکو چې تورخم شروه ټول دی یا چې ټول دکاندارانی چې په تیر تورخم کمیسر صاحب چې په تش لارې باندې یو لارې باندې 5000 کزار اخلي، آیا دا پیسې کوم ځای ته وړي دي؟ دا شخصي جزه دي کې دولتي جزه دي؟
لاس بجې او 3 دقیقې دي. اوس بل حمید مومن څخه خبر چې د کابل چاپ نننۍ ورسپانو څخه تبصری خبرې کړي.
ویسا په مطلب کې افغانستان ته د امریکا د اضافي سرتیرو داستولو مسله سړلې او په دې ترڅ کې لیکلې چې په افغانستان کې د هر امریکایي سرتیری کلنې لګښت 1 میلیون امریکایي ډالر دی او که 20,000 نور سرتیری واستول شي نو کلنې لګښت به 100 میلیارډ ډالر واوړي. ورسپانې په خپل لومړي مخ کې د ولسمشر کرزي د رسنیو د دفتر په حواله لیکلې چې تیار دی په واک کې د جګړه مارانو او د نورو کسانو د احتمالي حضور په اړه سپیناوی ورکړي. ورسپانې د همدې مطلب په دوام کې د ولسي جرګې د یو غړي په حواله لیکلې چې امریکایان او اروپایان اوبه خړوي او کبان پکې نیسي ځکه دوی ته خپلې ګټې محترمې دي نه د افغانانو. روسپانه په خپل سر مقاله کې د امریکایي مشرانو روسیو سرګندونو ته په اشاره چې پکې له والیانو سره د مستقیمو اړیکو خبرې کېږي لیکلې چې آیا د دوی ستراتیژیک ملګرتیا هم دغه ده؟ هیواد په خپل سر مقاله کې د برتانیې د ډیلی ټلیګراف ورځپاڼې په وروستي راپور تبصره کړې چې پکې په افغانستان کې د قومونو ترمنځ د اختلافاتو یادونه شوې او لیکلې ده چې د نفاق واچوه او حکومت وکړه زنګ وهلې تورې یو ځلې بیا له تکې راایستلې ده. ورځپاڼې په هیواد کې د ښوونځیو د ازموینې په اړه د افغان کابینې د پرونۍ غونډې د پریکړې په اړه هم یو مطلب خپور کړ او لیکلې چې د سړو سیمو د ښوونځیو ازموینې د لیندۍ د میاشتې له لومړۍ نیټې پیلېږي او د ګرمو سیمو د ښوونځیو د لوست بهیر دې بیرته عادي حالت غوره کړي. ورځپاڼې په اجلا مطلب کې په پاکستان کې د افغان کډوالو د ځورولو په وروستیو پیښو هم تبصره کړې او لیکلې ده چې د قانوني او راجستر شوو کډوالو نیول د نړیوالو قوانینو سرغړاوی ده. افغانستان ټایمز په خپل سر مقاله کې په افغانستان کې د پولیو او یا د ماشومانو د ګوزند د ناروغۍ د واکسین د روان کمپاین په وړاندې شته ستونزې څېړلې او لیکلې چې ناامنۍ د دې کمپاین د پلي کېدو په وړاندې یو اساسي ستونزه ده. ورځپاڼې په بل څېړنیز مطلب کې په پاکستان کې د طالبانو فعالیتونه څېړلې او لیکلې ده چې طالبانو اوس ځان ته د کسانو د جلبولو لپاره د پنجاب ایالت انتخاب کړی ده. ورځپاڼې په خپل نننۍ کارتون کې په کابل کې د کورونو د کرایې مسله راخیستې او پکې دا ښودل شوی چې دا کرایه نه یوازې دا چې لوړې ده بلکې په ډالرو ورکول کېږي. اوانس هم په بیلابیلو مطالبو کې د افغانستان او سیمې روان حالت څېړلې دي. انس په خپل سر مقاله کې په افغانستان کې د شتو ستونزو په وړاندې د نړیوالې ټولنې دریځ څېړلې او د ځینو لیدوزو هیوادونو په وروستیو ګواښونو د انتقاد ترڅنګ لیکلې ده چې دوی غواړي له دې لارې خپل هغه اهداف ترلاسه کړي چې په تیرو اتو کلونو کې ترلاسه نه کړی شول. خو اسلام د فساد پر ضد د نوې ادارې جوړېدو ته په اشاره لیکلې ده چې د فساد د عامل په لمنځه تلو سره معلول له منځه ځي. ملي ارمان بیا په خپل سر مقاله کې په افغانستان کې له اداري فساد سره د مبارزې مسله راخسته او دای په زغرد لیکل چې وسله حکومت د فساد په وړاندې د مبارزې توان نه لري. ورسره په جلا سرلیک کې په کابل کې د امریکا د سفیر په حواله لیکل چې د شیرپور ودانۍ او قیمتي موټر د فساد ځوراونکو نه خېده. ورسره بیا د کورنیو چارو د وزیر دا وینا هم راغسته هغه وخت چې خلکو به په خوندي توګه فساد کاوه تیر شوه ده. ورسره په بل څرنیز مطلب کې لولس پشر کرزی سره د امریکا د موجوده اداري اختلافاتو ته په اشاره له خاغلی کرزی سره د امریکا د مرستو لرلی ته هم کتنه کړې چې د ورځپاڼې په وینا خورا کړکې چنه ده. او هشت صبح هم په یو مطلب کې په افغانستان کې له سترو جرایمو سره د مبارزې د ادارې د جوړولو په موضوع تبصره کړې او په دې ترڅ کې په کابل کې د امریکا د سفیر په حواله لیکلې چې له انتخاباتو وروسته موقع ترلاسه شوې سو افغانان په دې باور شي چې اندېښنې اورېدلې کېږي. ورځپاڼې په خپل سر مقاله کې بیا په دې ټینګار کړی چې د فساد پر ضد مبارزه له فساده یوې پاکې ادارې ته اړتیا لري. او ورځپاڼې په جلا مطلب کې د ناټو د متحدینو په غونډه تبصره کړې او لیکلې ده چې په دې غونډه کې بل افغانستان د وټلو په ستراتیژي بحث وشي.
د افغانستان د پوهنې وزارت وایي د سواد زده کړې یو نوی پروګرام پیل کړی چې لمخې به په مسجدونو کې د ملا امامانو په مرسته د سواد زده کړې کورسونه دایریږي. تفصیل له کابل د احمد زبیر جمن پرپورټ کې.
د افغانستان د پوهنې وزارت وایي د سواد زده کړې د نوي پروګرام په اساس به ملا امامان په جمعهتونو کې خلکو ته له دینی درسونو سربیره د دوی لخوا د سواد زده کړې برابر شوی کتابونه هم خي. د پوهنې وزارت چارواکي وایي دوی په دې توګه هڅه کوي چې د سواد په پراختیا کې د ملا امامانو له نفوذ او د ټولنې له دودیزو میکانیزمونو ګټه واخلي. د پوهنې وزارت د ښوونکو د روزنې رئیس حامله هما نورستانی په کابل کې ملا امامانو ته د سواد زده کړې د میتودونو خودلو په سیمینار کې خبريالانو ته دغه نوی پروګرام پاړه وویل.
د زموږ هغه پروګرام د چغوري چې د علماو نه کومک وخلو او د جماعتونو لخوا موږ خلکو ته د سموزي شروع کو سواد موزي یعنی لیک لوست د جماعت لخوا او شی د ملا امام لخوا او شی او دغه زموږ نننی سیمینار د دې لپاره د ملا امامان راشي او دلته یو درې ورځې سیمینار باید مخکې بوزي او د سره دوی او میتودیک روش زدکری او دوی آلت سوادموزی در جماعتون نه خلکو تا ارزکی.
د دوشنبه پورز په دغه درې ورځنی سیمینار کې د نهو ولایتونو شاوخوا څلوېښت ملا امامانو برخه اخیسته و. دوی به د سواد د زده کړې هغه میتودونه په خپلو کورسونو کې عملي کوي چې په دې سیمینار کې ورته ښودل کیږي. اغلې نورستانی وویل د ملا امامانو د روزنې دا لړۍ به د روان کال تر پایه دوام پیدا کړي او د ټولو ولایتونو یو شمېر ملا امامانو ته به روزنه ورکړل شي. هما نورستانی وویل په ټولنه کې د ځینو ناوړه دودونو له امله ښځو ته د سواد د زده کړې اجازه ورکول کیږي او تمه یې وښودله چې ملا امامان به د دې ستونزې په هواري کې مرسته وکړي. هغه په ځینو سیمو په ځانګړې توګه جنوبي ولایتونو کې ناامني هم د سواد د زده کړې د پروګرامونو په پلي کولو کې لوی ستونزه وبلله. د کونړ ولایت د پیچ درې یو ملا امام محمد رحیم چې په سیمینار کې برخه اخیستې وه، له ازادي راډیو سره په خبرو کې یاد شوی پروګرام اغېزناک وبلله. هغه وویل
زموږ ولایتونه سخت ولایتونه دي، هلته تعلیمي نصاب ډېر سخت دی، سرته نه رسېږي، مشکلات ډېر دي. دغه مشکلات په وجه باندې موږ د خیر سره جوماتونو کې حلقې جوړ کړې. دغه حلقو کې به د سواد موضوع کورسونه هغه خلکو ته چې هغې عمرونه ډېر دي، اوس ستونزه نه شکې ناستلی. موږ د هغې سره مطلب تدریسي پیشرفتي او مخکېوالی وکړو. دغو سره
د افغانستان د پوهنې وزارت چارواکي وایي په دغه هیواد کې 15% خلک بې سواده دي چې 90% پکې ښځې دي. د پوهنې وزارت د ښوونکو د روزنې رئیس وویل په تیرو څو کلونو کې د سواد د زده کړې د بېلابېلو پروګرامونو له لارې په افغانستان کې 1 میلیون خلکو لیک لوست زده کړی او 1 میلیون نور یې په زده کړې بوخت دي. ځینې خلک انتقاد کوي چې په افغانستان کې د سواد د زده کړې پروګرامونه په سمه او پراخه کچه نه تطبیق کیږي، خو د پوهنې وزارت تمه لري چې د خلکو او دینی عالمانو د ملاتړ پر خپلولو سره به دغو پروګرامونو ته نور پراختیا هم ورکړي.
دا مهال په کابل کې 10:30 سوې صالح سقزی خالقی را سره په سټوډیو کې د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو لړنډي سره.
د ناتو عمومي منشي وایي افغان ځواکونه به په 2010 کال کې د خپل هیواد د امنیت ساتنه پیل کړي. افغانستان په اداري فساد کې د لوړ رتبه لاسلرونکو مقاماتو او نورو جنایي قضیو د قانوني تعقیب لپاره د یو لوی او ځانګړي پوځي تشکیل جوړیدل اعلان کړل. کورچستان غواړي په افغانستان کې د ناټو د ملاتړ لپاره خپل لومړني سرتیري واستوي. په افغانستان کې فرانسوي ځواکونه وایي د کابل په شمال لویدیځ کې د دوو توغندیو د لګیدو له امله تر 2 زیاتو کسانو ته مرګ ژوبله واوښته. بریتانوي مقامات په افغانستان کې د خپلو دوو سرتیرو د وژل کېدو خبر ورکړ. د غزنی امنیتي چارواکي وایي تیره شپه د ارزو په کلي کې د مخالفینو یو کمین شن شو. د کندز ولایت چارواکي وایي تیره ورځ په خان آباد ولسوالۍ کې د عملیاتو په ترڅ کې 15 طالبان وژل شوي. د خوست د کلیو او پراختیا د ادارې چارواکي وایي تیره ورځ په دې ولایت کې د ملي پیوستون د پروګرام په چوکاټ کې 15 ټولګټې پروژې بشپړې او استفادې ته چمتو شوې. امریکا وایي ایران د نړیوالې اټومي انرژۍ د ادارې ماموریت له پامه غورځولی. او ټاکل شوې ده چې د امریکا او چین ولسمشران نن پر سوداګریزو اړیکو د ایران او شمالي کوریا پر موضوعاتو او د اقلیم د بدلون په اړه خبرې وکړي.
په مزار شریف کې نامعلوم وسلوالو په دې ورستۍ کې د شمالي صفحاتو د عمومي ریاست څنګه د نږدې 200 مامورینو او کارګرانو د معاش پیسې وتښتولې. د دې ریاست کارکونکي وایي چې اقتصادي حالت ډېر بد دی، هر څنګه چې کیږي باید د دوی تنخواې ورکړل سي. نور حال زموږ د خبریال پرپورټ کې.
د شمال ته په وسط د کارکونکو تر 1 میلیون زیات افغانۍ میاشتنۍ تنخوا د پوځي یونیفورم په اغوستلو سره ناپېژندل شوو وسلوالو غلا کړي. په مزار شریف د شمال ته په وسط د عمومي ریاست د څانګې مشر انجینر حنیف وایي چې د دغه موسسې تر 200 زیات کارګرانو د لړم د میاشتې معاش چې له شبرغان څخه مزار شریف ته د یوه ټاکلي ایت لخوا راوړل کېده، د دغه ښار د تخته پل په سیمه کې د 15 وسلوالو غلویو لخوا یوغل شو. د ته په وسط کارکونکي وایي که چیرې په هره میاشت کې په ټاکلي نیټه دوی ته یې تنخواوې ونه رسېږي، سخت اقتصادي ستونزو سره لاس او ګرېوان کېږي. چې دغه موسسه 15 کلن کارکوونکی بابرک وایي
15 کاله کېږي چې زه کار کوم. دلته
مشکل خو لرو، کارګران بل دغه نه لرو، بل عواید نه لرو. دغه معاش هم دسې دغه 200-250 نفر یې دغه معاش هم لرو، ورو بل عواید هیڅ نه لرو. مجبور دسې دولت موږ ته معاش راکړي، هیڅ عواید هم نه لرو. اختر هم نږدې ده وروره، دوی بانک قرضاره یي، دکاندارانو قرضاره یي وروره، شهره نه لرو، کور کې شی نه لرو. اقتصادي وروره دغه 2000-3000 شمه شمه خسه غتر وی نه چې در بل نه چې موږ بچاو اوس دا نه سي کارس کو سي شروع شو. مامورین وای دوره صبر وکړي سي کیږي دا نو معلوم نه دي سي کی کنه کی.
شیرګل کارګر د تفاوضات یاستو موږ ماش د دولت نه غوړ موږ نه خزانه دار پیژنو نه غل پیژن موږ کار کړی ماش خو خبر چې غلو ورې دي که خپل راسازی کړی دا موږ ته ماش را کړی شو دا اختر څنګه تیر.
په مزار شکل شمال ته په وسط دومی ریاست څنګه مشر انجینر حنیف وایي چې دوی دغه اداره د کارکونکو د میاشتنۍ تنخوا ستونزه د لوړ پوړو چارواکو سره شریکه کړې ده. دی وایي د دغه اداره د کارکونکو مامورونو د لړم د میاشت د معاش په هکله ما له خپلو لوړ پوړو چارواکو سره اړیکې نیولې دي او د دوی ستونزه مې ورسره شریکه کړې ده چې کارګران د میاشتنۍ تنخوا څخه بل څه عواید نه لري. نوموړي زیاته کړه چې هغوی ډاډ راکړ کله چې د رامنځته شوې پېښې مراحل ترسره شي او د څارندوالۍ راپور ترلاسه کړو، موږ به د کارګرانو د میاشتنۍ تنخوا د اجرا کولو په اړه له خپلو امکاناتو څخه کار واخلو. د دې سره چې د بلخ ولایت د امنیې قمندانۍ چارواکي د رامنځته شوې پېښې پخلی کوي، خو په اړه یې له زیاتو معلوماتو ورکولو ډډه وکړه او ویې ویل چې د رامنځته شوې پېښې په اړه له څارندوالۍ څخه معلومات ترلاسه کړو. خو کله مو چې د بلخ ولایت د څارندوالۍ د تحقیقاتو او نظارت د عمومي مدیر څارندوال اسدالله څخه پوځي یونیفورم کې د وسلوالو لخوا د مزار شریف کارکوونکو د میاشتنۍ تنخوا د غلا پکله وپوښتل، هغه وویل
مشخص په اوراق کې معلومه نه ده خبر چې دا کسان څوک دي، فقط موږ چې دا ورق راغلی دي په استناد دغه ورق خو موږ ویلی شي چې دا دلته لیکل شوی دی چې یو تعداد افراد مسلح ناشناس چې ګویا په یو موټر کې چې رنګ هم فولادي و او نویت هم فورنر و په دې کې و او حتی نمبر پلیټ هم تثبیت شوی دی. دلته دوی سره آشنایی لري په ورق کې او دوی اقدام هم کړی دی پیسه د دریافت د وسیلې د موټر مدیریت ترافیک ته څو مکاتب دوی تعقیب کړین دي. مونږ ته مشخص دی چې په نامه څوک مونږ ته معرفي شوی نه دي چې په دې موټر کې څوک و او دا افراد د مسلح نفر څوک.
انجینر هنیپ وایي چې پخوا موږ څو ځله غوښتنه کړې ده چې دغه موسسې د کارګرانو میاشتنۍ تنخوا د بانک له لارې اجرا شي، خو تر اوسه ورته پام نه دی شوی. هیله من یو چې وروسته له دې د دغه ستونزې ته پام وشي.
د دې لپاره چې د خوکې اسواین په انفلونزا اخته نه شي دغه ټکي په پام کې ونیسئ.
د ورځې څو ځلې خپل لاسونه په صابون پاک پرېمینځئ.
یوازې د اړتیا په وخت کې پر خپل مخ لاس را تیر کړئ.
د ورځې دوه ځلې تړمې اوبه او مالګه غړغړه کړئ.
هغه میوه ډیره خورئ چې ویټامین سي لري، لکه کینو، مالټه او دا ډول نورې میوې چې ستاسو د بدن مقاومت زیاتوي.
څومره چې کولای سئ له تودو مایعاتو زیاته استفاده وکړئ. او سم د افغانستان په ځینو برخو کې د بیا رغونې په اړه، په لغمان ولایت کې د ملي پیوستون د پروګرام لخوا د استنادي دیوالونو د جوړولو، د څاګانو د کیندلو په شمول د یو شمیر نورو پروژو کار پیل شوی. لسیمې پرې د ازادي راډیو خبریال داود وفا رپورټ لري.
د لغمان ولایت په قرغیو ولسوالۍ کې د 8 میلیون افغانیو په لګښت د ملي پیوستون د پروګرام لخوا دولس پراختیایي پروژې تر جوړېدو وروسته پرانستل شوې. د لغمان د والي ویان سید احمد صافي د پروژو جزئیات ازادي راډیو ته وښودل.
د لغمان په ولایت کې د ملي پیوستون د پروګرام دولس پروژې د پرانستل شوې. ګټه اخیستنه اوس پرل شوې. په دغه پروژو کې څاګانې، استنادي دیوالونه، پلچکونه او یو اجتماعي مرکز و چې دغه ټولې پروژې د قرغیو ولسوالۍ کې البته ګټه ستاسو لپاره چې په دې پروژو باندې 8 میلیونه افغانۍ مصرف راغلی دی او 10% د خلکو ونډه هم پکې شامل ده. په دې پروژو کې تقریبا سلګونو کسانو کار کول او په زرګونو کورنیو ته د دې ګټه رسیږي.
همدارنګه د لغمان ولایت د سرخکانو د مهاجرینو په خرګوټي کې د 2 لک امریکایي ډالرو په ارزښت د کلینیک او خونځي د ودانېدو تیږي کې خدل شوې. د لغمان د ولی ویان سید احمد صافي په دې اړه وویل.
د لغمان په ولایت کې د سرخکانو د مهاجرینو په خرګوټي کې د لغمان د والی لخوا د یو کلینیک او د یو مکتب د کار پرانسته وشول. په دې مکتب او کلینیک باندې تقریبا 2 لک امریکایي ډالر مصرف راځي چې د قطس د بازسازی د محصل لخوا دا ورکول کیږي او په دې خاطر غونډم جوړ شو چې ګنشمیر سپینګیر او مشرانو په ګډون کړو. دغه مکتب او کلینیک په جوړېدا سره به د دغه مهاجرینو د مکتب لناهي د کلینیک څخه ستونزې په بشپړه توګه حل شي.
دغه راز د ننګرهار ولایت په سیر د یک شنبه پر ورځ په لغمان ولایت کې هم له سناسه 1500 وطنو خونکو نه آغاز موینه واخیستل شو چې له عمله به د سوي تر معلومې دوه وروسته د هغوی میاشتنی معاشونه تر 20000 افغانۍ پورې اوچت شي.
بلوري ته په هرات ولایت کې یو ملمستون جوړیږي چې ایتالیا لګښت ورکوي. دغه راز د ایتالیا د ولایتي بیرغونې ډله یا پی آر ټی غواړي چې په هوایي ډګر کې هم د 2 لک یورو په لګښت د بیرغونې نوې پروژې پیل کړي. تفصیل له هرات د ازادي رادیو د خبريال شرف الدین ستانګزي پر پورت کوي.
د هرات ولایت اداري دفتر برخه کې د دولتي مامورینو په غوښتنه دغه ولایت کې مشته ایتالیا ولایتي بیرغونې ټیم د 1.5 یورو په لګښت د یو ملمستون د ودانۍ د بنسټ ډبره کې خول شو. د هرات ولی احمد یوسف نورستانی د ایتالیا پی آر ټی څخه په مننه وویل دغه ودانی په جوړونه به د مامورینو او مراجعینو لپاره ډیره اسانتیاوي رامنځته شي.
موږ ډیر خوشحاله چې نن د دې پروژې تعداد دو تعمیر چې د کانفرنس خونه بلري، حال بلري، سالون بلري او یو د ډوډۍ خوړلو لوی سالون بلري، سره د اشپزخانه سره ټول تجهیزات او چې دلته د مجتمع ادارې ټول کسان برازي ډیر پارزان قیمت سره بدلته خپل غرمې ډوډۍ تقریبا په یو لک او پنځه شپېته زره یورو باندې د ایټالوي پی آر ټی لخوا نه کومک کیږي.
همدارس په همدغه اونۍ کې د ایټالیا پی آر ټی د هوایي ډګر مامورینو د نوکری والی کارکونکو د لاخه کاري سهولت په غرض د یوې ودانۍ او د اوبو برېښنا سیستم د رغونې پروژه د بنسټ ډبره کېښودله. غرب زون کې د قولي اردو هوایي ځواکونو قمندان ډګروال محمد عارف وویل د ځواکونو لپاره د یوې سمې ودانۍ نشتوالی له ستونزو څخه وه. د ایتالیا ولایتي بیا رغونې ټیم څخه د پروژې د پلي کولو مننه وکړه. زیاتې کړه 200 زره یورو لګښت به پر راسي او د روانې جن مریض کال پوښتو کې به کار تکمیل شي. د ایتالیا ولایتي بیا رغونې ټیم د مامورینو په وینا روان کال کې څه د پاسه 2 میلیون یورو د بیا رغونې په لړ کې دلته بیلابیلو برخو کې لګولې دي. خدا چې ساختماني چارو څخه د کار په محل کې تدیره بریده دولتي څارونکو نو ورځي د کار کیفیت او څارنوالي باندې هم د اړوند چارو ځینې کارپوهان بیلابیل نظرونه ورکوي. ځکه مې هم دغه ډول پښتنې د هرات والی ته واورولې. وی ویل هم دغه ستونزې ته په توجه د تازه پروژې اجرا کوونکو څخه د ښه کار ژمنه اخیسته ده.
زه دغه خواهش کوم چې دغه همدا وخت نه د کیفیت باندې ډیر زیات تاکید وکړي، ځکه داسې ونهشي چې مثلا کار به ډیر بې کیفیت کړی بیا ما ته ویل چې د بېخ نه یې ونړوه او دا کار هم زه کوم.
باید ووایم چې د پروژو پرانیستونکي غونډه کې د ګڼو نورو بهرنیو او افغان مامورینو تر څنګ افغانستان کې د ایساب یا سوله ساتو ځواکونو مرستیال قمندان هم حضور لري. په خپل نوبت په خبرو کې افغانستان په ځانګړي ډول هرات کې خلکو ته د هوسا ژوند برابرولو په نیت خپل ماموریت کې د بیا رغونې برخې ته د نړیواله ټولنې د لاپاملرنې ژمنه تازه کړه.
دا محل په کابل کې د ترغرمې مخکې 10 بجې او پوره 14 دقیقې دي. اوس به دا واورئ چې ځینې لویدیځو ورځپاڼو د افغانستان په اړه څه تبصرې کړې دي. دغه تبصرو ته لنډه کتنه تر یوه لنډ ځنډ وروسته وړاندې کیږي. واشنگتن پوسټ او ورځپاڼې په خپل وروستۍ غني کې د افغانستان په اړه یو لیکنه خبره کړې او سرلیک یې دی په افغانستان کې شنه کرشه. د لیکنې په پیل کې راغلی په داسې حال کې چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما افغانستان ته د نورو پوځونو پر لیږلو زړه نازړه دی. د افغان پولیسو روزنې ته ډېره کمه پاملرنه کیږي. ورځپاڼه وایي دا هغه څه دي چې په افغانستان کې د اصلاحاتو د غښتلي کولو لپاره د امریکا له مهمو اهدافو ګڼل کیږي. واشنگتن پوسټ د لیکنې په دوام زیاتوي په افغانستان کې د پولیسو تعقیب کول هم د اداري فساد ضد کوششونو څخه ګڼل کیږي او دغه اجنډا د کابل په حکومت کې د هریسانه دریزونو په وړاندې مبارزه نه غښتلې کوي، بلکې دا یو داسې کار دی چې خلکو ته هیله وربخشي. ورځپاڼه زیاتوي د یوې لایحې پر اساس چې اوس د افغانستان په پارلمان کې قرباني بحث کیږي شاید د پولیسو ماشینونه ډېر ژر زیات شي. د واشنگتن پوسټ په باور تمې کیږي دغه اقدام د اداري فساد په وړاندې د مبارزې په برخه کې یو مهم اقدام وي چې کولای سي له خلکو څخه د پولیسو رشوت اخیستل هم کم کړي. په افغانستان کې د ناټو او امریکایي ځواکونو عمومي قمندان جنرال ستنلی ماکریسټل وړاندیز کړی چې بهرني ځواکونه دي له افغان ځواکونو سره اوژه پر اوژه کار وکړي. واشنگتن پوسټ زیاتوي د دې پیشنهاد له مخې د ملي اردو او پولیسو هر سرتیری به د ناټو له یو عسکر سره ګډ کار کوي. دغه ځواکونه به څو میاشتې په ګډه کار کوي، یعنی ګډ ژوند به لري، ګډ زده کړه به کوي او یو ځای به ګزمې ته وځي. واشنگتن پوسټ لیکي افغان پولیسو هیڅ ډول تعلیم نه دلیدلی، ځینې سرتیری به شایي ان څو کله هم زده کړې ته ضرورت ولري. نېشنل هرات ټریبیون ورځپاڼې هم پر افغانستان تبصره کړې. د یوې لیکنې سرلیک دی افغانستان ته د ناټو ځواکونو پر غځېدلې اکمالاتي لار له روسیې سره معامله نه ده خاتمه. د لیکنې په پیل کې راغلی ولسمشر باراک اوباما له خپل روسي سیال دیمیتری میدویدف سره په اپریل میاشت کې په کتنې کې هڅه وکړه افغانستان ته د ناټو ځواکونو لپاره یو اکمالاتي لار د روسیې له طریقه خلاص کړي. په همدې ترتیب چې کله په جولای میاشت کې اوباما روسیې ته سفر وکړ یو تړون یې لاسلیک کړ چې له مخې هر کال له دې هېواده 45,000 پروازونه وسی. اوباما دغه اقدام د افغانستان له جګړې سره د روسیې همکاري او له روسیې سره د شو روابطو نښه وګڼله. نېشنل هرالد ټریبین وای خو تر دې مفکورې او د دې تړون تر لاسلیک کولو 2 میاشتې وروسته هم د روسیې له فضايي حریم څخه کومه الوتنه ونه شوه. ورسپانه زیاتوي کوباما افغانستان ته د لسګونو زرو سرتیرو د لیږلو اقدام وکړي د روسي له طریقه به د امریکایي الوتکو په الوتنه کې زیات پرمختګ ولیدل سي. ورسپانه لیکي د امریکا پوځ لا تو کلونو راهیسې هڅه کړې د ناټو تر مشرۍ لاندې ځواکونو ته د اکمالاتو یوه خوندي لار پیدا کړي. د امریکا پخوانی سفیر رونالد نیومن انټرنیشنل هیرالډ ټریبیون ورسپانې ته ویلي دي د روسیې له لارې د ناټو لپاره د اکمالاتي لار پرانیستل کېدل ډېر مهم دي. د هغه په وینا ځکه دغو ځواکونو ته د پاکستان له لارې اکمالات له زیاتو ستونزو سره مخ کېدل. اوس نیمه نړۍ د ښځو لپاره د ازادي راډیو خاص پروګرام.
ری مشکل دغه دای چې جنې مکتب ته نه پېژنې
کېږي چې بار له دوه چې زب د کار کوم
خبرې تیری شي غټول اوس معنی قصور باسي.
نیما نړۍ
د خځو لپاره د ازادۍ رادیو خاصه خبرونه
جوړونکې شریفه صافی.
سلام قدرمنو اوریدونکو، شریفه صافیم د نیمه نړۍ د خبرونی راټول شوی مطالب تاسو ته وړاندې کوم. په سر کې ولایتي شوراګانو ته د بریالي شوو میرمنو په ویاړ د افغان خويندویون د ټولنې لخوا د وی جوړ شوی غونډه په باب یو رپورت لرو.
ما دا ادب چې په تلار کې ز غدرګم او زما په شان بنور خويندې هم پیدا شې.
ورپسې به له وتلي سندرغړی فریده ترانی سره زموږ مرکه ووري.
لار شننګر هار تک مستور ماتره ور تازه تازه ګلونه.
او په پای کې د خزو په حق له د څولندو خبرونو اوریدل هم مهیروي. افغانستان کې لا هم په ټولنیزو چارو کې د ښځو فعال حضور د ډیرو خلکو او خپل د میرمنو لخوا یو خوب ګڼل کیږي. په داسې و ټولنه کې چې کله ښځه له کوره ووزي نو د لسګونو سترګو لخوا څارل کیږي. د هغو ښځو لپاره چې ټول عمر عاجزي ګڼل شوي او ویل شوي چې ښځه یا د کور ده یا د ګور په ټولنیزو چارو کې برخه اخیستل څه آسانه خبره نه ده. خو له دې ټولو سره سره شته داسې زړورې او تکړه میرمنې چې د ستونزو ولاړ غرونه یې له خپلې مخې لرې کړي او په ټولنه کې یې خپل حضور ساتلی دی. په دوی کې یو شمېر هغه میرمنې دي چې په اوسنیو شرایطو کې یې د ولایتي شوراګانو لپاره ځانونه کاندید کړي وو. تېره اونۍ د کابل ښار په یو هوټل کې په ټاکنو کې د بریالیو میرمنو لپاره د افغان خویندیون په نوښت یوه لمانځ غونډه جوړه شوې وه چې په کې له بېلابېلو ولایتونو نه ولایتي شوراګانو ته بریالۍ شوې میرمنې راغلې وې. د افغان خویندیون مشره همیره حقمل مو د یادې شوې غونډې د هدفونو په باب پوښتلې ده.
د افغان خویندو یون د غړو د غستر بریا او بریالیتوب خاطر و چې دوی په ټول افغانستان کې وکولای شو د افغانستان د ټولو ولایتونو ولایتي شوراګانو ته لار پیدا کړي. البته موږ په دې برخه کې څلو شپږ څلوېښت کاندیدان درلودل ولایتي شوراګانو ته چې د نیک مرغه او وویشتنو وکولای شو چې د لوړو رایو په اخیستلو سره ولایتي شوراګانو ته کامیاب شي. د دوی نه ملاتړ او حمایت د موږ مخه دا و چې ښځې دې ته وهڅوو چې دوی هم د افغانستان د اساسي قانون د موادو مطابق د نارینه و سره سم او مساوي حقوق لري.
خوست یو له هغو ولایتونو څخه دی چې هلته د حکومت دودونو له کبله ښځو ته د کار کولو او په ټولنه کې د راڅرګندېدو هڅه ستونزمنه برېښي. خو له نیکه مرغه په دغه ولایت کې هم یو شمېر میرمنې ولایتي شورا ته کاندیدې وي چې ځینې یې بریالۍ شوې هم دي. ناد بیبی عمری پام دی ډاله کده هغه مو په دې اړه پوښتله چې دا د خوست ولایت د خوزل لپاره کوم کارونه کول غواړي.
زمان خویانده یالتا پکورو بانده نسته دی که تعلیمی هم لرالو پکورو بانده نسته دی که تعلیم نلری هم دیر زیادتر اکثر خویانده من پکورو بانده نسته دی اما داده بو چه پده لرکه زا ودرگم او زمان پشان بنور خویانده هم پایداشه چه جورت وکی پس یاسد که براخه وخلی خوستا دست غین جگانه یا مصد نرازی چلتا خزی داغا بسواد خزی پکار بندی اختاشی که سبز دا که مقصد مرا دوزی شوال او تکرز دکول شوال دا پخوز که دیر محیر دیده خزی پا دا بنده دیر اوسازی لرومن چه دا اخپل چه زغه که جور که بیا اوپلوری مواسط خاص توجه نکوی تجاران ورون هم خاص دست توجه نده کرده خوستا
حکمینه دا تنیو لولسوالینا دا خوست ولایتی شورا تا کامیاب شویده هغه هم پزلکی دیر چلری چه پا دا ولایت کیه دا خوزو دا جوند بدلولو لپاره تر سرکلی خپلال دی بیواورو
افغانستان رنگ دلا هوا ده ډیر رنگ شوی ده ډیر مختلفینه رنگ دی ډیر سړک رنگ دی و میګ ته دغه خوان یو د سبرنا ځکه چې ما خو د سړک لی غوسی دی وایو چې ته څنګه شه دره خو د خلک په نوستي چې هغه د ځان جبوتای چوي د بل چا غختنه نشي کړه چې تر ووزه د میګ د تر سړای د کونډ رنګ د غریبانه غختنه به وکي وې دې لپاره مزان کړی
او مخکې مخصه کار کړی دی وکنه
خزه تا مې ز د خزه ریاست کې چرګول نمیږي یو ورګرام د ونیم سو شرګان لرم کورینه مې ولنه دی وته کړی کورسینه مې وته وغوښتې دي او د ډاکټرای کورسینه مې وته وغوښتې دي ساده موزه کورسینه مې وته وغوښتې دي هر مشکلې په محل دی
او مکتب دلوسته
کنه نه مکتب نه دلوسته مکتب خو مختبونه نه او خلک به جنګي مکتب ته نه ورکول چې سم مکتب ته ورکړي بیا انقلاب شروع شو انقلاب نه دل دی نه سہلات شي دی
د افغانستان په زیاتره ولایتونو کې مېرمنې له ورته ستونزو سره لاس او ګریوان دي. د هلمند ولایتي شورا ته بریالۍ شوې کاندیده رازیه بلوچ د هلمندیو مېرمنو د عمده ستونزو حل تېروي او وایي چې دا به د ولایتي شورا له لارې د دغو مېرمنو د ستونزو د اورولو لپاره څه وکړي.
په هلمند کې په امید د خدای ستونزې اوس ډېر حده حل شوې دي، چون موږ یو فعاله والي صاحب لرو چې د ښځو ډېر ستونزې حل شوې دي، خو بیا هم زموږ خوندې ډېر ستونزې لري. د دې په خاطر چې ډېر ستونزې لري، ډېر خوندې د ایران، پاکستان، د نورو کشورو څخه راغلي دي او دوی د کار زمینه دوی ته نه دي مساعد شوي چې دوی کار ته وګمارسي او دوی ته کار نه دی پیدا شوی. خو که هر څه موږ هم ریاست د امور زنان لرو، دونه گنجایش خو موږ نه لرو چې 2000-3000 الته خوندې راسي کار وکي او فعالیت وکي. موږ د دولت څخه په اصطلاح د خارجي موسسات څخه د دوی څخه موږ ډیر غوښتنه ده چې ولې چې موږ هلته ډیر خوندې لرو چې بې وضاحت دي، بې سرپرسته دي.
د کتونکو په وینا دا د خوشحالۍ ځای دی چې له جنګونو او بدامنیو سره سره ورو ورو افغاني مېرمنې کولی شي په ټولنیزو چارو کې برخه واخلي او خپل فعال حضور حفظ کړي، خو لا هم هغوی د دولت او نړیوالو مرستندویو ادارو پراخ ملاتړ ته اړتیا لري چې باید ورنونه سپمول شي.
شننګر هار تک مستور مات راوړه، تازه تازه ګلونه درې سلور مات راوړه. لار شننګر هار تک مستور مات راوړه، تازه تازه ګلونه درې سلور مات راوړه.
د ځواني وتلی سندرغاړي فريده ترانه سندره موريده. دغه سندرغاړي په ورستو یو څوکلونو کې پوره شهرت ګټلې ده. د نویو مو کلونو تر کورنیو جګړو پورې لا په افغانستان کې زیات شمېر ښځینه هنرمندانې او دودوی هنري ډلې فعالې وې چې په محفلونو، راډیو او تلویزیون کې به یې د افغانانو د هنري تندې د ماتولو لپاره فعالیتونه کول. خو د کورنیو جګړو له پیل وروسته دغه هنري ډلې او هنرمندانې لکه د مهاجرو مرغانو په شان له خپلو زالو او مینوالو تلې او بیا ډیر کلونه په افغانستان کې محفلونه او سټیجونه د ښځینه سندرغاړو له غږونو نه تش وو. خو د طالبانو د وکمنې له ړنګېدو وروسته له ستونزو سره سره بیا یو شمېر ښځینه هنرمندانو غږونه اوچت کړل چې څه نه څه د دغه هېواد د جنګ ځپلو خلکو هنري تنده ماتوي او ذوقونه خړوبوي. یوه له دغو سندرغاړو چې په لږ وخت کې زیات شهرت ترلاسه کړی او ډېر مینهوال یې موندلې دي فریده ترانه ده. ترانه ځوانه، تازه کاره خو موافقه سندرغاړې ده چې د ښځینه هنرمندانو له غږ نه د تشو محفلونو او خپلو ځانګړو هنري جستونو او هڅو له کبله یې ډېرو زړونو او محفلونو ته لاره موندلې ده. هغه مودې د هنري هڅو په باب پوښتلې ده.
در سن 12 سالگی بود که اولین استاد آقای جلیل دلاهنگ که در ایران
با 12 کلنه کی کلا چی مک په ایران کې اوسیدلو د استاد جلیل دلاهنگ سره می کار کاوه. نو څنګه چیزه په زده کړو بوختوم و منو شو کولای چې خپل تمریناتو ته ادامه ورکړم. کله چې بیرته افغانستان ته راستنه شوم نو په هرات کې د استاد جواد تابش سره می خپل تمریناتو ته ادامه ورکړه چې تر اوسه می 15 سندری ثبت کړی دي. تر دولسم ټولګی می په ایران کې زده کړی او اوس د یو شخصي پوهنتون د حقوق د پانزی د دویم کال محصله یم. د خپل کورنۍ په باب باید وایم چې کورنۍ می په ایران کې ژوند کوي. زه له خپل خور سره دلته یم او غواړم چې د هنر لارې خپل هیوادوالو ته خدمت وکړم. د افغانستان په شان یو دودیزه او په تیره بیا جنگ ځپلې ټولنه کې د ښځو او جنکو لپاره په محفلونو کې سندرې ویل اسانه کار نه دی. په داسې یوه ټولنه کې چې خلک یې په فرهنګي لحاظ سخت ځپل شوي او ډیر کله په ټولنه کې د ښځو فعال حضور نشي منلی، د فریدي ترانې په شان آزاد خیاله او د نوي نسل سندرغاړې له ډیرو ستونزو سره مخ کیدلی شي. هغه د ورپېښو ستونزو په باب غږیږي خو وایي چې دا ستونزې به د دې پر هنري هڅو اثر ونه کړي.
طبعا تهدیدهای زیاد بود، تلفنی بود، حتی آمدن پشت خانه بود، حتی باعث از
طبعا چې تهدیدونه ډیرو په ټلیفون او حتی د دروازې شاته راتک. نو زه مجبوره شولم چې له هیواده بهر لاړه شم او څرنګه چې هغه وخت ما په یو این دفتر کې کار کوه نو مجبوره شولم چې استعفا ورکړم او له هراته کابل ته راشم. حتی د خپلوانو لخوا هم راته ګواښونه کېدل. زما په نظر که یو څوک غواړي یو څه لاسته راوړي نو مجبوره دي چې ډیر څه له لاسه ورکړي.
په ټولنه کې د ښځینه هنرمندانو شتون تر ډیره د میرمنو د فعال حضور معنا ورکوي، خو اوسنیو شرایطو ته په پام او په افغانستان کې د ښځینه سندرغاړو له غږ نه تشو ستیجونو او محفلونو ته په کتو لازمه ده چې دولت او په خاص ډول د اطلاعات او فرهنګ وزارت د میرمنو د دا ډول هنري هڅو کلک ملاتړ وکړي. فریده ترانه هم همدا غوښتنه لري.
ما یک تاسفم از دولتم است به خاطر با وجود تمام مشکلاتی را که ما دیدیم و باید حمایت میکرد، اما ما نی از
باید وایم چه لدولت ناراضیم، ځکه موږ چې په دې لاره کې کومې ستونزې ولیدې نو له موږ سره یې هیڅ مرسته ونه کړه، او په خاصه توګه له میرمنو څخه مو چې ډېره هیله کېده هغوی هم زموږ ملاتړ ونه کړ، حتی تش تشویقی هم نه کړو. خصوصا هغه میرمنې چې په دولتي ادارو کې کار کوي، هغوی چې په پارلمان کې دي، د هغوی لخوا هیڅ حمایت نشو. له خدای په دې شکر گزاره یم چې کورنۍ مې تل تشویقوي او په دې لاره کې مې ملاتړ کوي.
د هنري چارو د ماهرانو په وینا په افغانستان کې د ډیر کلونه د ښځینه سندرغاړو غږونه ټاپو، خو اوس چې ښځو ته په دغې برخه کې د فعالیت صنعت فضا مساعده شوې ده، په کار ده چې دولت او په خاص ډول د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د دوی د هنري هڅو ملاتړ وکړي څو یو ځلی بیا افغانستان لکه د پخوا په شان وتلې ښځینه هنري څیرې ولري.
ازادي رادیو خبرونه په منځنۍ څپه 1206 نوي متر په ټول افغانستان کې او د اف ام په 100.15 څپه په کابل، کندهار، هرات، جلال آباد او مزار شریف کې اوریدل شي.
عزتمنو اوریدونکو، اوس په هم له وکمې رشید څخه د خزو پاړه څولندو خبرونه ته غوښ شو. په هرات ولایت کې تیرونه یو امیدوار میرمنې او یو ماشوم پر خو کې ولګید اخته کېدل عمل خپل ژوند له لاس ورکړ. د هرات د امیرختیا چارواکو په جوخ خبري ایجنسی ته وویل چې هم د اوس په دغه ولایت کې د خوګ د ولګې شپانس په حساب شوی او و دیش نور شکمن ناروغان پیژندل شوی دی. ویل کېږي چې له هم د عمل په هرات کې د ټولو لوی سالونونو او ګډو حمامونو د بندولو حکم شوی دی. بهرنۍ ځواکونو تیره اونۍ د هلمند ولایت د باباجي په سیمه کې یو ځوان نجلۍ وویشته او ووژله. د باختر اجنس خبر له مخې په هلمند ولایت کې امنیتي مسؤلین وایي پیښه هغه وخت وشوه چې د یو شخصي موټر چلوونکي د درېدو په باب د بهرنیو عسکرو خبرداری ته پاملرنه ونه کړه، نو بهرنیو عسکرو په دغه موټر باندې ډزې وکړې چې په نتیجه کې یو ځوان نجلۍ په موټر کې ووژل شوه. او وروستی خبر دا چې د سرپل ولایت د ګوسفندي ولسوالۍ د نجونو د ښوونځي نوې ودانۍ تېره اونۍ پرانیستل شوه. د باختر اجنس ته خبر له مخې دغه ودانۍ د یونیسف د ادارې لخوا د 10,000 امریکایي ډالرو په لګښت په یوه پور کې جوړه شوې ده. د سرپل ولایت د پوهنې رئیس عبدالغفار دستیار وایي دغه ودانۍ و درسي خونې لري. قدر منو اوریدونکو، ستاسو لپاره زموږ چمتو کړی مطالب هم دومرو. د ازادي رادیو د پوسټ باکس شمیرې دي: په قندهار کې 22، جلال آباد 4، خوست 1، په کابل کې 14، یووبیا او په پېښور کې زموږ پوسټي پته ده: ازادي رادیو پوسټ باکس 1024، یونیورسيټي ټاون، پېښور. تر بلې دغه ورځې مو په لوی او مهربان خدای سپارم.
ازادي رادیو ستاسو لیکونو ته سترګي پلار ده. په دغه پوسټ باکس میرو لیکونه راولېږي: په کابل کې 14، یاویا په کندهار کې 22، په جلال آباد کې 4، په کندوز کې 1، په خوست کې 1، په هرات کې 3، په مزار شریف کې 19، په پېښور کې 1400.
باز هم سلام و خوش آمدید. ساعت 11 قبل از ظهر.